دا ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم زه فرشته جلاسی یم او د دې ساعت خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې را سره ټول نور ملګری همکاران د نن ورځې پر مهمو خبري مسایلو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان د نننه د انتخاباتي مبارزو څخه ځانګړي رپورټونه واوري په خبرونو کې به واوري چې وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې نن د ناټو ځواکونو د موادو د انتقال پر څلور لارو حمله کړې او دوه تنه یې وژل دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت بدلون غیر قانوني او د وسلو په زور د قدرت اخیستل بلل دي د ازادي رادیو د دې ساعت د مهمو خبرونو د اوریدو بلند کوم اول به ناجیه صافی د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي بیا به جان قال کوزی د نړۍ خبرونه
په سر کې د مهمه خبرونو سلټی کې اوري په ننګرهار ولایت کې د برمته شو سلويختو کسانو له ډلې نه ډېر تنه خوشی شوي افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په عملیاتو کې یو سلو درویش تنه وسلوال مخالفان وژلې او د مالی وزارت او د جرمني د پرمختیايي ادارې ترمنځ د سکوک مطبعې د نوې ودانۍ د جوړولو تړون لاسلیک شو د خبرونو تفصيل د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د لالپوري ولسوالۍ څخه د برمتشو سلويختو کسانو له ډلینه ډېر شي خوشی شوې دي د ګوشتې ولسوالۍ سو تنو قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې د لسو نورو د خلاصولو په اړه هم خبري روانې دي تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوی او د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه سند ویلي تیرونه وسلوالو طالبانو د پوري ولسوالۍ شاوخوا سلويخت نه وسیدونکو هغه محل برم تکلل شه دوی تورخم تروان وو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په عملیاتو کې یو سلو درویشتنه وسلوالي وژلې د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
د دې عملیاتو په پایله کې وشپېته تورستان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی یو سلو درویستنه وسلوال مخالفان وژل شوی او څلور سوه یوولس کړۍ ماینونه کاشف او خنسا شوي دي
نوموړي همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې له زرو میلو څخه ډېرې وسلې او زیات اندازه مهمات هم ترلاسه شوي د افغانستان د مالی وزارت او جرمني د پرمختیايي ادارې ترمنځ د سکوک مطبعې د نوې ودانۍ د جوړېدو تړون لاسلیک شو د مالی وزارت اداري مرستیال عبدالرزاق وحیدی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ودانۍ به د کابل په جنگلک سیمه کې د دوو کلونو په اوږدو کې جوړه شي نوموړي وویل چې په دې مطبعې کې به ټول دولتي اسناد په نړیوالو معیارونو چاپېږي او د سالنګونو د ساتنې او سارنې ادارې چارواکي وایي د سالنګ لوی لارې له یوې ورځې تړل کېدو وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه د سالنګونو د ساتنې او سارنې د ادارې رئیس جنرال رجب ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوی لارې د ډېرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه د سالنګ لوی لارې د افغانستان شمالي ولایتونو له مرکز کابل سره نښلوي دا و د افغانستان مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنا قال کوزی اوري
چارواکي وایي وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې نن د ناتو ځواکونو د موادو د انتقال پر څلور لارو حمله وکړه او دوه کسان یې وژل حمله د خیبر درې په جمروټ سیمه کې شوې ده سیمه ییز چارواکي جهانگیر اعظم وزیر وایي پر لارو څلور وسلوالو چې په موټر سایکل سپارول حمله وکړه او وتښتیدل د حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه منلای خو طالبانو په تیر وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ایران ناتو ځواکونو په کارونو د حملو مسولیت منلای و د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت بدلون غیر قانوني او د وسلو په زور د قدرت اخیستل وباله پوتین په خپل سوګنځای کې په یو خبري کانفرنس کې ویل ویکتور یانوکوویچ لا هم د اوکراین قانوني جمهور رئیس ده د زیاته کړه بدلون ته د اوکراین د خلکو پړتیا په هیږي خدا ډول غیر قانوني بدلون نه مني د ویل په اوکراین کې د قوی استعمال با وروسته انتخاب وي خو په دې هیواد کې د روسي اتباعو د ساتنې په مقصد د هر لارې استعمال خپل حق بولي د روسي جمهور رئیس ویل د کریمیا د جلا کونې او یا هم په دې سیمه کې د بلتون غوښتنې د احساساتو راپراولو اراده نه لري د کریمیا خلک باید د خپل راتلونکي پریکړه وکړي لبلې خوا تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کریمیا کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ لانجې په اړه نن د اوکراین له مشرانو سره د مشورو په مقصد کیف ته ورسیږي. روسیې شاوخوا 1,50,000 عسکرو ته چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینات کړي خپلو اډو ته د بیرته ستنېدو امر کړی دی. د کرملین یو جګپوړی چارواکی وایي که چیرې واشنګټن د اوکراین د مسلې له امله پر مسکو بندیزونه ولګوي، روسیه به په متحده ایالاتو خپل اقتصادي تکیه صفر ته ورسوي. سرګی ګلازیف وایي مسکو ممکن امریکایي ډالر له خپلو زیرمو څخه لرې کړي او امریکایي بانکونو ته به ممکن هیڅ ډول پور ورنه کړي. ګلازیف وایي روسیه به نه یوازې په متحده ایالاتو خپله تکیه صفر ته ورسوي، بلکې له بندیزونو څخه به زیاته ګټه ترلاسه کړي. د وویل د امریکا لخوا پر روسیې باندې د بندیزونو هر ډول اعلان به د متحده ایالاتو مالي سیستم په ټپه ودروي. د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټه د جمهور رئیس باراک اوباما له ادارې سره مشوره کوي چې د روسي ځواکونو لخوا د اوکراین د کریمیا د اشغال په غبرګون کې پر روسانو بندیزونه ولګوي. د مصر یوې محکمې نن د فلسطین د حماس ډلې فعالیتونه چې په غزې ترانګې واکمنه ده بند کړل او د دې ډلې شتمنۍ ضبط کړې. د مصر نوی حکومت په حماس ډلې تور لګولی چې له لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي سره یې په مصر کې د شخړو رامنځته کولو پلانونه جوړ کړي. حماس ډله چې د مصر له اخوان المسلمین ډلې سره نږدې تړاو لري په تېر ډسمبر میاشت کې د یوې تروریستي ډلې په نامه اعلان شوې وه. د حماس ویان اسامي ابو زهري د مصر د حکومت دا پرېکړه وغندله او وایي دا پرېکړه به د فلسطین داعیا زیانمنه کړي. د یو غور د بشري حقوقو د ډلې مشر له چین څخه پټینګ غوښتي چې په پیکن کې لوی وژونکو حمله وروسته چې پړی د بلتون غوښتونکو کې لویدیځ سیمې شینجنګ په بلتون غوښتونکو اچول شوی، د یو غور ډله باید د خلکو په نظر کې سپکه معرفي نه کړي. د شنبې په ورځ د کونمینګ ښار د اورګاډو په تمځای کې د یوې حمله له امله 9 کسان مړه او شاوخوا 1,050 نور ټپیان شوي ول. د یو غوریانو نړیوال کانګرس چې مرکز یې د جرمني په مونشن ښار کې دی شخړې په کلکه غندلي او د دې کانګرس مشر رابع قدیر د چین له حکومت څخه غوښتي چې دغه اقلیت باید ونه ځپي. او د مایکروسافت کمپنۍ مشر بل ګیټس یو ځل بیا د نړۍ د ټولو بډایو کسانو د لیست په سر کې راغی. د فوربس مجله لیکي د نړۍ د سترو بډایانو شمیر سږ کال 1,615 ته رسېدلی. بل ګیټس چې د تیرو شلو کالو موده کې 15 کاله د نړۍ د شتمنو کسانو د لیست په سر کې و، سږ کال یې د مکسیکو د مخابراتو د خاوند او ستر شتمن کارلوس سلیم هیلو څخه ځان مخته کړ. کارلوس په تیرو 4 کالو کې د نړۍ د شتمنو کسانو د لیست په سر کې و. د ګیټس خالصه شتمني 6.5 میلیارد ډالر اټکل شوې او د هیلو ټوله خالصه شتمنی 2.2 میلیارد ډالر خودل شوی. د امریکا متحده ایالاتو کې د نړۍ د شتمنو کسانو شمیر زیات دی او دا مهال 342 میلیارد ډالر په دې هیواد کې ژوند کوي. په چین کې 1,250 او روسیه کې 1,000 میلیارد ډالر موجود دي. د قزاقستان د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د لور دینارا قلیبایف په ګډون 15 قزاقان میلیارد ډالر دي او په اوکراین کې د دې کسانو شمیر 4 دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو فکر کوم چې په سټډیو کې څه مشکلات لرو. په هر حال ورزو د نن ورځې د خبرونه رپورټونه ته په دې خبرونه کې په افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند څرګندونې واوري.
امسال ما در 5 ماه گذشته
د سکل پتیرو 15 میاشتو کې مونږ د پولیسو په مرګجوب لکه د پام وړ کم مخ درلود. مرګجوب لکه
د پولیسو تلفات ولی کم سوي په خبرونه کې به رپورت واوري. په خوست کې د سولې د ولسوالۍ د ځاځیو اوسیدونکو خلک توایي
شهیدان زخمیان مو ویر کړی دي، کورونا مړان شوی دي، سرکونه مړان دي، کلینیکونه نه لرو، ډاکټر نه لرو، بل سہولت مونږ نه لرو، نو مونږ درتلون.
او په هلمند کې خلک وایي د هدفي وژنو څخه سخت اندیشنه لري.
د ټول خلکو سره په دې شهر کې په دې حق ته تشویش صداي وښانه واقعیت دی.
په شهر کې ترور کیږي، څنګهول نشته، وښتنه نشته، پر هر کونج باندې ترور کیږي، سړی خپل پر سر روان دي.
په دې خبرونه کې به د ازادي رادیو د اوریدونکو نور خبرې د ازادي او اوریدونکو په ځانګړي پروګرام کې واوري. د خبرونی اول رپورت مو د افغانستان د کورنوی چارو د وزارت څخه د تازه څرګندونو د افغانستان د کورنوی چارو وزارت نن وویل چې په تیرو 15 میاشتو کې د پولیسو تلفات کم شوې دي. په وروستیو کې یو رپورت خپور شو چې وایي د افغانستان د کورنوی چارو او دفاع وزارتونو په حواله ویلي و چې په تیرو 12 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10,000 پولیس او عسکر وژل شوي دي. په یو رپورت کې چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د وزیرانو شورا ته هم وړاندیز شوی و ویل شوي و چې په تیرو 12 کلنو کې د پولیسو او اردو د زخمیانو شمیر څه باندې 14,000 کسانو ته رسیدلی و. د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د تیرې 12 کلنې جګړې پر مهال د پولیسو تلفات د ملي اردو په پرتله ډیر لوړ و. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو تلفات کم شوي دي او یو علت یې د هغو پروګرامونو عملي کول دي چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا جوړ شوي و. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مرګجوب له په اړه مشخص ارقام وړاندې نه کړل، خو وی ویل له تیرو 15 میاشتو راهیسې په اونۍ کې دوه ورځې داسې وی چې د پولیسو تلفات په کې صفر وی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د پولیسو د مرګجوب له کمښت دا معنا نه لري چې د دوی فعالیتونه د کم شوي وي، بلکې زیاتوي چې د پولیسو وړتیا لوړه شوې ده. ښاغلی صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د پولیسو د تلفاتو د کمېدو عمده عوامل د هغو طرحو عملي کول دي چې د دې وزارت لخوا جوړ شوی.
امسال ما در 5 مای گذشته یک
د سک کال په تیرو 15 میاشتو کې مونږ د پولیسو په مرګجوبله کې د پام وړ کمښت درلود. مرګجوبله ډیره کمه شوې د هغو طرحو عملي کېدو د پولیسو مرګجوبله کمه کړه چې د کورنیو چارو د وزیر لخوا جوړ شوې. په یو اونۍ کې یو یا دوه ورځې داسې وي چې د پولیسو تلفات صفر وي. دا ښه بدلون دی. په تیر وخت کې مونږ ډیر ستونزې درلودې.
د پولیسو لخوا د ځانګړو عملیاتو ترسره کول، د جګړې او ماین ټپیانو ته په وخت رسیدګي او د جګړې ډګر ته د بیړنۍ مرستو او ځواکونو سوال هغه عمده عوامل دي چې د چارواکو په وینا د پولیسو تلفات کم کړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په 2014 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله د پولیسو مرجوبله 15% زیاته وه. که څه هم دې وزارت د 1992 کال د دویم نیمایي ارقام تر اوسه نه دي خپاره کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې د دې کال په لومړۍ نیمایي کې 1092 پولیس وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت په داس حال کې د پولیسو د مرجوبله د کمښت خبره کوي چې دا مهال د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونه سنبالوي. ځینې امنیتي څېړونکي بیا وایي پولیس د جګړې په لومړۍ کرخه کې دي او ګمان نه کوي چې په مرجوبله کې به یې ډېر کم والی راغلی وي. جنرال نورالحق علومی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه څه تلفات ورکو د پولیس نه دي، زیاتره د پولیس نه دي، بیا د اردو نه دي. تر اوسه داسې تاثیرات نه دي راغلی چې وایم چې په سلو کې 50 یا په سلو کې 60 کمیش راغلی دي. خامخا په سلو کې 15 هغه کمیش راغلی دي، نه په عمومي توګه.
ښاغلی علومی وایي د پولیسو د مرجوبله د کمښت ویلات ښایي دا وي چې اوس جمع دی او په اکثر سیمو کې د مخالفینو فعالیتونه په نسبی ډول کم دي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي تر څو چې پولیس ښه تجهیز او وړتیاوی لوړې نشي د مرګجوب له کمښت به یې هم له امکان څخه لري وي. د راپورونو له مخې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډېره مرګجوبله د سړک غاړې ماینونو د چاودنې له کبله ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په خوست کې د ځاځي میدان ولسوالۍ قومي مشران او اوسیدونکو وایي چې سره لدی چې د دوی ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ نومول سوې ده او خلکو یې د دغه نظام د ټینګښت لپاره ډېر قرباني ورکړې دي، خو په دوی په سیمه کې ډېر بنیادي امکانات د ژوند لپاره نسته. دوی وایي چې حتی د دوی په کلینیک کې سم ډاکټر نسته، د دوی لپاره لاري او سرکونه نه دي جوړ سوي او د تعلیم په برخه کې هم زیات ستونزې لري. د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الوخيل ځاځي ته ورغلي او د دغه سیمې له خلکو سره یې خبرې کړې دي.
د خوست ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ چې د سولې او امن له اړخه د افغانستان په بلګیز سیمه کې راځي، یو شمېر اوسیدونکو وایي په ډېرو مالی او ځاني قربانۍ دلته ډاډمن امنیت تامین کړی او د هر ډول پروژو د تطبیق لپاره شرایط برابر کړي دي. خو د پر امنیت سره سره هم د دوی ډیری خلک تر اوسه د بېوزلۍ حالت لري او د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې او نورو ټولنیزو خدمتونو ته لازمه لاسرسي نه لري. د ځاځي میدان ولسوالۍ د الګاډي د سیمې اوسیدونکو خان وزیر دیا د ولسوالۍ د اوسیدونکو ځینې مهمې غوښتنې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې
سرحد مسافر سراک پلچکی لری پلچکی نشتا ڈانگی دی سرک هم دی کچا دی سل سرک نشتا چی ودارگا سوگ پو یا خوستا یا بلزیتا دا سی پو رنگ دیگا وقتی ورسی گی کلینیکونه مدار کم دی چې یو کلینیک یو ډاکټر یک یو ډاکټر به ډاکټر نه وي دوی مو نشتا ودرنا کلینیک یو ورځ په حال وی دوی ورځی باندې
د زاز میدان ورسره یو بل تر رسیدون کې سیلاب نور اخیل وای چې د دوی ورسوالی د سولې په نوم نو مول شوی خو د امتیازاتو څخه نه دی خبر او نه دوی ته په دې برخه کې کوم ځانګړي کارونه او پروژې پلي شوی دي
څومره صلح چې په زاز میدان کې شته د دولت لپاره قرباني ورکړي دي عمر کار چنه دی وته کړه او بل زاز میدان د صلح په نوم نو مول شوی ده هغه امتیازات نه دی ورکړ شوی کوي ورکړ شوی نو نه پیږو چې څه وړي دي
مولوی عبد الله غروال چې د زاز میدان ورسوالی د ډیری میری اوسیدونکو دی د خپل سیمې د اوسیدونکو قربانۍ ته اشاره کوي وایي چې حکومت باید د خلکو د ژوندانه ښه کولو لپاره پوره توجه وکړي
شهیدان زخمیان مو ویر کړی دي کورونا مړنګ شوی دي سرکونه مړنګ دي کلینیکونه نه لرو ډاکټر نه لرو بل سہولت مونږ نه لرو نو مونږ درتلون کې حکومت نه دا توقو ده چې مونږ د پوره د ژوند ټول سہولتونه موجود کړي
د زاز میدان ورسوالۍ قومي مشر محمد حسین وایي چې د ورسوالۍ د محکمې او سرنورۍ چارې هم نیمګړې دي
سرنوال نه لرو قاضي نه لرو اروغ قضاوت
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس عارف الله پختون په خپلو خبرو کې د زاز میدان د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه تصدیقوي او وایي چې یو ځل بیا به د مشرانو جرګې په عمومي مجلس کې د دې خلکو غږ اوچت
موږ انشاءالله بیا دا همازو هلته په ټینګه بیا هلته به یادوو چې تر څو پورې د میدان خلکو حقه حقوقو ترلاسه کړي
د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اویان مبارز محمد زدران په خپلو خبرو کې د زاز میدان ولسوالۍ د خلکو د قربانۍ یادونه وکړه او ویل سیمه ییزې ادارې د نوموړې ولسوالۍ بیا رغونې ته پاملرنه کړې او خپله توجه دوی لوري ته لا زیاته کړي
مونږ د بیا رغونې په برخه کې د بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره خپل غږ د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د مرکزي حکومت د سکتوري وزارتونو پورې رسولی او دغه توجه زموږ د دوی لپاره لا زیاتېږي او زموږ هلې ځلې جریان لري چې دغه ولسوالۍ ته زیات شمېر د بیا رغونې پروژو راجلب او هلته یې په عملي ډول سره تطبیق کړو
د یادونې وړ ده د خوست ولایت 12 ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونه لري چې شاوخوا 1 میلیون وګړي پکې ژوند کوي خو خلک تل د ټولنیزو خدمتونو له لګوالي شکایت کوي او د بیا رغونی بهیر پکې پز کړي او خوست د لازمي پاملرنې غوښتنې لري
په افغانستان کې د ولایتي شورا د انتخاباتو مبارزې د پیل اعلان وسو تیر شپه او دغه انتخاباتي مبارزه به یو میاشت دوام کوي په افغانستان کې پر انتخاباتي مبارزو په همدې خبرونه کې رپورټونه لرو په څو نور دقیقو کې به واوري
ازادي رادیو لهونه ترو وورځي پونه کې
له کندوز د ازادي رادیو خبريال وای چې هلته د نیالګیو د کرولو پروسه پیل شوې ده او خلک غواړي چې خپل سیمې سمسوري کړي او د پسرلي د راتګ لپاره تیاری نیسي اجمل اریان رپورت لري
د پسرلی موسم پر رسیدو سره د کندوز ولایتي چارواکو او د خلکو له لوري د پراخ عمومي حشر په تر سره کولو سره د نیالګوی کینولو پروسه پیل شو په هغه غونډه کې چې په همدې اړه د کندوز په ابدان دښته کې جوړه شوې و د کندوز والی غلام سخی بغلانی له ټولو خلکو وغوښتل تر څو د نیالګوی په کینولو چې چاپریال خایسته کوي ونډه واخلي په کندز کې 1,500,000 خلک ژوند کوي که هر اوسیدونکو یو نیالګی غرس کړي نو سږ کال به 1.5 میلیون غرس شوي نیالګي ولرو هیله مند یم دغه نیالګي چې سږ کال کینول کیږي د هغو ساتنې ته باید جدي پاملرنه وشي همدارس د کندز د چاپریال ساتنې رئیس صدرالدین سیا هم د نیالګیو کینول په دې موسم کې له اساسي اړتیاو څخه وباله او ویویل چې د نفوس د زیاتوالي له امله د ورځې په تیریدو سره چاپریال ککړ کیږي نو د یو ښایسته چاپریال او د پاکې هوا درلودو لپاره باید د نیالګیو په کینولو لاس پورې کړو د نیالګیو کینول مو د پوهنتون له ساحې څخه شروع کړل چې دا پوهنتون نوی جوړ شوی او سمسورتیا ته یې زیاته اړتیا درلوده موږ امیدوار یو او کوم معلومات چې موږ ته رارسېدلي سږ کال باید په کندوز او ولسوالیو کې 1,000 نیالګي کینول شي زه د کندوز له ټولو اوسیدونکو څخه غواړم چې د خپل د ښار په سمسورتیا کې برخه واخلي او د نیالګیو په ساتنه کې باید ډېره پاملرنه وکړي دغه دولتي چارواکو له ټولو وغوښتل تر څو د نیالګیو په پالنه او روزنه کې هم خپله جدي پاملرنه ونه سپموي. د کندز د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې یوازې 100,000 میوه لرونکي او زینتي نیالګي د دوی لخوا په عامه پارکونو او د لویو لارو تر غاړې او برسیره پر دې 100,000 نور نیالګي د خلکو په واسطه کینول کیږي. دغه نیالګي په داسې حال کې کینول کیږي چې په تیرو کلونو کې هم ورته نیالګي کینول شوي، خو د نه پاملرنې له امله د هغو نیالګیو ډېره برخه له منځه تللې. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څباندي 2,500 کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه چې یو میاشت په دوام کوي پایل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کاندیدان باید په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ټول قوانین په پام کې ونیسي. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له هغو کاندیدانو چې تحصیلي اسناد ستونزې لري او یا یې قانوني عمر نه دی پوره کړی غوښتنه کړي چې د کمپاین کولو څخه دې لاس واخلي. په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مبارزو تر پایل وروسته د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر آزادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو لپاره یو هم د ستونزه بې امنیتي ده. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق له کابل رپورت لري.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه په رسمي ډول د تیر شپې له 12 بجو پیل شول. په کابل ښار کې نن په دیوالونو او لویو بلبورډونو او حتی د برېښنا په پایو د کاندیدانو عکسونه او د هغوی شعارونه او تبلیغاتي پاڼې لیدل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو په مرکز کابل او ولایتونو کې غوښتي چې باید خپل انتخاباتي مبارزې د قانون په چوکاټ کې پر مخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارال انشارئیز یا الحق مرخیل آزادی رادیو ته وویل چې کاندیدان د نورو اصولو ترڅنګ باید د خارونو پاک ساتلو ته هم د خپلو کمپاینونو پر مهال ډیر پام وکړي.
لوایحی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شدن او مشخص یادآوری شدن که
دای وای کومه لایحه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تصویب شوی په مشخص ډول پکې یادونه شوی چې باید خار پاک وساتل شي او هر ځای کې چې انتخاباتي کمپاین کیږي خلک ونه زورول شي. دوی باید د ټولو قوانینو ترڅنګ په کابل او ولایتونو کې له خاروالیو سره پوره هماهنګي او همکاري ولري او د خار پاک ساتل هرومرو په پام کې ونیسي. په افغانستان کې شاوخوا 2000 او 200 کسان ولایتي شوراګانو ته ولاړ دي چې سلګونه تنه خزي دي. په ځینو ولایتونو کې هغه خزي چې ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي شکایت کوي چې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله ممکن ونه شي کړای چې خپل انتخاباتي کمپاینونه په سم ډول پر مخ بوزي. خو د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې به امنیتي ځواکونه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو امنیت هم ټینګ کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن آزادی رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه پوره تیاری لري.
برنامه‌های کاندیدای شورای
ولایتی جز از اهداف دی وی ولایتی شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د امنیت ساتنه د پولیسو یو کاری برخه ده چې باید امنیتي ونیول شي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن پیل شول او هر هغه څه چې د پولیسو په توان کې وي د هغوی د امنیت ساتنې لپاره به تر سره کړي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه یو میاشت مخکې پیل شوه او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه سرلنن پیل شول چې د انتخاباتو لورځي به 8 ساعته مخکې پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی پرون د ولایتي شوراګانو ټولو هغو کاندیدانو ته چې تحصیلي اسناد ستونزې لري او یا هم عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي خبرداري ورکړ چې کمپاین دې نه کوي. د ویل چې د دوی د اسنادو سیړل دوام لري او که ستونزه پکې پیدا شي هرومرو به د کاندیدانو له نهایي لست څخه وېستل شي. تیر ورځ هم د کمیسیون د نویتنو لړل څخه 15 تنه چې اسناد نیمګړی وو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لست نه لری کړل او څه باندې سلويخ تنه یې مخکنه له دې لست نه ایستلی وو.
په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو لپاره کمپاینونه پایل سول. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جنډات سپینغر نن آزادی راډیو ته وویل چې په دغو مبارزو کې به د شتزینه کاندیدانو لپاره پرمنیت سربیره شایي د مالی امکاناتو کموالی او ټولنیز محدودیتونه هم د ستونزې وي. ورزو نن
په هوتخیلو کې د هوتخیلو سراسري شورا د جمهوریت ریاست لکاندید اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. نن اشرف غنی احمدزی په هوتخیلو کې د خلکو یوې غونډې ته خبرې وکړې او وی ویل چې کبریالای سي د سولې پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره به زیات کار وکړي او په ځانګړي ډول به ځوانانو ته پاملرنه کوي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه د سیاسي ګوندونو سازمانونو ټولنو او شوراګانو د ملاتړ په لړ کې د وتخیلو شورا د اشرف غنی احمدزی ملاتړ وکړ. د وتخیلو شورا د سې شنبه په ورځ په یوې غونډه کې چې سلګونو کسانو په کې برخه اخیستې وه، پر روانو انتخاباتو کې ښاغلی احمدزی مناسب او وړ کاندید وباله. د وتخیلو د قومي شورا رئیس محمد یونس هوتک وویل دوی له ډېرو سلا مشورو وروسته پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښاغلي احمدزی ملاتړ کوي.
من د تنها جناب ډاکټر صاحب را یادر کوم، بلکې نستړی کېدونکي هلی ځلې او فعال ونډه به درسره.
غونډې ته ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم وینا وکړه او په سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې خپل راتلونکي پلانونه بیان کړل. د ژمنه وکړه چې د نورو کارونو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره چې له هېواده ښه دفاع وکړی شي ډېرې هلې ځلې وکړي. د پخپلو خبرو کې د وتخیلو قوم ته ژمنه وکړه چې که جمهور رئیس شینو ځوانانو ته به په ځانګړې توګه پام واړوي.
د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند رپورت مورید په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په ارتباط نوې معلومات تاسو کولای شئ زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. ازادي راډیو پر ټویټر هم شته، پر فیسبوک هم شته. نو که تاسو هلته یاست او انټرنیټ لرئ ازادي راډیو تعقیب کړئ. د ورځې ورځې تازه معلومات پر دغو دواړو پاڼو هم خپریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، نن په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، یو ازادي او اوریدونکي او یو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام. نو دا اوریدلو لپاره را سره اوسئ. اوس هم ډېری مهمې نړیوالې مسلې ته مخه کوو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل چې په اوکراین کې د حکومت تغییر غیر قانوني کارو او په زور د قدرت اخیستل وو. روسیا په اوکراین کې د پوځي مداخلې په خاطر د لویدیز لخوا د انزوا سره د مخامخ کېدو په حال کې ده. امریکا له روسیې سره د پوځي همکاریو د ځنډولو خبره کړې او اروپایي اتحادیه ویلي که روسیا په اوکراین کې د بحران د مخنیوي لپاره اقدام ونکړي نو د مسکو پر ضد د مشخصو بندیزونو لګولو په اړه به غور وکړي. نوریاس نوري د اوکراین په ارتباط وروستیو پرمختګونو ته کتنه لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې سره پوځي همکاري په اوکراین کې د موسکو د پوځي مداخله په خاطر ځنډولې ده. پینتاګون د غرض له موسکو غوښتي دي چې رامسته شوی بحران کم کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د پینتاګون وایان جان کربي په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین په هوته په پام سره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ په پوځي برخو کې ټول همکاري ځنډولې دي. د کربي په وینا په دغه همکاریو کې پوځي تمرینونه، دوه اړخیزې غونډې، له بندره کتنې او پلان شوي کانفرنسونه شامل دي. هغه متحده ایالات د اوکراین حالت له نږدې څاري او له روسیې غواړي چې په اوکراین کې د بحران مخنیوي وکړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل ټول ځواکونه بیرته خپلو اډو ته پشا کړي. د پینتاګون وایان دغه راز ویل چې په اروپا او مدیترانې کې د امریکایي ځواکونو په دریځ کې بدلون نه راغلی. د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې پوځي مداخله غندلې، خو امریکایي چارواکو دا واضح کړي چې ولسمشر باراک اوباما له روسیې سره د پوځي مقابلې په فکر کې نه دی. خو متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پر روسیې د اقتصادي بندیزونو په ګډون د یو لړ ډیپلوماتیکو سختو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د اروپایي اتحادیې غړو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې که موسکو وضعیت آرام نکړي او اوکراین ته د پوځي اقدام ګواښ وکړي نو پر روسیې به د مشخصو بندیزونو لګولو غور وکړي. په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله د سوداګرۍ پر معاملو په تیر د دې هیواد پر اثارو منفي اغیز کړی دی. د روسیې روبل په وروستیو ورځو کې د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړی. د دوشنبه په ورځ شپږ دېرش اعشاریه څلور روبل د یو ډالر او پنځوس روبل د یوې یورو په مقابل کې تبادله کېدل. د کوپنهاګن په دانسک بانک کې د ودې په حال کې مارکیټونو د څېړنې د برخې مسؤل لارش کریستیانسن وای د روبل او سهامو ارزښت ځکه کم شوی چې بهرني پانګوال داسې انګیري چې د اوکراین د وضعیت له خرابېدو سره روسیا هم خپل دریز بدلوي.
There's a fear among investors that Russia is moving away from the
Pangwal and Dikhnala Richard Russell Lvidis khafasila nasi kadeta naway sul jang wel shi ya na da yaw janjali masala la kho hago waqtun ta pam sarache pa de rustu ke muk shahidu la pangwal sar had aqal da se hisas paida shawe che de khatis aw lvidis tarmans ali ke sadikegi da wazir che pa da se wa halat ke bata super ruse ke de de kame bahrani pangawani shahidu hosei. د روسي روبل دروان کال د پیل رئیس دی ودی په حال کې مارکیټونو کې د بهرنی پنګونې د کموالي له امله د بهرنی اسعارو په مقابل کې په سلو کې لس ارزښت لاس ور کړی دی. د روسي د اف بي کی ستراتیژیک څېړنیز انسټیټیوټ مشر ایګور نیکولایف وایي د احتمالي بندیزونو له لګولو او دغه کړکې د زیاتوالي پرته روبل له مخې خپل ارزښت لاس ور کړی او کمزورې شوی و. اوسنۍ پیښې د دې سبب شوې چې روبل نور هم کمزورې شي. دا چې روبل به د بهرنیو اسعارو په تیر بیا د ډالر په مقابل کې نور څومره کمزورې شي چېرونکې په اړه څه نشي ویلی. خو د روسي مرکزی بانک تر اوسه په دې اړه چې څه وخت باید له روبل څخه دفاع وکړي په ښکاره څه نه دی ویلي. خو د اوکراین بحران به ښایي پر روسیه نور هم فشارونه زیات کړي چې د روبل د ارزښت د کمېدو د مخنیوي لپاره روسیه ژر اقدام وکړي.
جنرال کوزاید د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د لالپوري ولسوالۍ څخه د برمته شوو څلوېختو کسانو له ډلې نه ډېر خوشی شوې دي. د ګوشتي ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو ازادي راوړته ویل چې د لسو نورو د خلاصولو په اړه هم خبرې روانې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تیرې اونۍ په عملیاتو کې 123 تنه وسلوال وژلي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره له یوې ورځې تړل کېده وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. چارواکي وایي وسله والو د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د ناتو ځواکونو د موادو د انتقال په څلورو لارو حمله وکړه او دوه کسان یې وژل. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت بدلون غیر قانوني او د وسلو په زور د قدرت اخیستل وباله. د کرملین یو جګپوړی چارواکي وایي کچېره واشنگتن د اوکراین د مسلې له امله پر مسکو بندیزونه ولګوي روسیه به په متحده ایالاتو خپله اقتصادي تکیه صفر ته ورسوي. د مصر یوې محکمې نن د فلسطین د حماس ډلې فعالیتونو چې په غزې تړانګه واکمنه ده بند کړل او د دې ډلې شتمنۍ ضبط کړې. او د یو غور د بشري حقوقو د ډلې مشر له چین څخه پټینګه غوښتي چې په پیکن کې لوی وژونکي حمله وروسته چې پرې د بلتون غوښتونکو لویدیځ سیمې شینجنګ په بلتون غوښتونکو اچول شوی د یو غور ډله باید د خلکو په نظر کې سپکه معرفي نه کړي.
درنو دوستانو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر 15 بجو ده. تر 15 بجو به تاسو ته په خبرونه کې دوه نیوز پروګرامونه وړاندې کوو. یو د ازادي رادیو له خوا د بشري حقوقو په ارتباط ځنګړی پروګرام او ورپسې ازادي اوریدونکو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي بشري حقوقو خبرونه تمو یو زل بیا ز محمد وای سمیم هر کلی کوم. قدرون اوریدونکو په دغه خبرونه کې د معلولیت لرونکو وګړو په حقونو او امتیازونو بحث لرو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګه مسؤل ښاغلی محمد اسعد سپای را سره ملمه ده. سپای صاحب خبرونه ته خراغلی
ډیر مننه. زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او په ځانګړي توګه ډیرو ښاغلو معلولیت لرونکو وګړو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
مننه. لکه څنګه چې د معلولینو د حقونو او امتیازونو قانون تصویب شوی دی، د قانون له مخې دوی ته معاش ټاکل شوی دی. د دې ترڅنګ ځینې معلولین په دولتي ادارو کې هم کار کوي. عادي کولای شي دواړه معاشونه واخلي.
مننه صمیم صاحب، ډیره پوښتنه وکړه. او دا هغه پوښتنه ده چې اکثرا په ډیرو ادارو کې او په ډیرو معلولینو سره د ستونزې شته چې د تویل کیږي چې تاسو په اداره کې کار کوي نو تاسو ته د امتیازي معاش د قانون په نظر کې نیولای دی، دا تاسو ته نه درکول کیږي. او دا توجیه کوي دی لپاره چې د کار قانون کې راغلی دی چې یو کارمند نشي کولای د دوه معاشه له ادارې څخه ترلاسه کی. خو دلته یو باریکی موجود ده چې دغه قانون د حقونو امتیازونو په نوم ده. کله چې د امتیاز موضوع مطرح کیږي نو دا په دې معنی ده چې د کلپ کې اداره کې کار کوي، دا د مزد د کار په مقابل کې اوس تر لاسه کی او دا امتیاز ورته قانون په نظر کې نیولای شدی په امتیازي شکل ټول معلولین کول شي دغه امتیاز ولري نو کچیر زین داسې استدلال بعد معلولین سره کاوه چې من خنوش کول شي دوه معاش تاسو درکو مګر کچیر په دې باندې اکتفا وشي نو ټول معلولین به وای چې اصلا ضرورت نه لرو چې کار وکړو موږ باید قرار کینو هغه یو معاش دې ماته مرتبه دې د اول بس معاش راتره کول کیږي همدغه د اول قدم معاش موږ ته کفایت کوي همدغه اخلو نو که یو اداره کې کار وکړو ممکن دغه معادل یو معاش راکی پازاب بمي دا په حقیقت کې د معلولینو د ځواکمنتیا هغه کیږي د کموالی بایس کیږي چې دې باید تنبل مخته کی او دې باید همیشه هغه ته وسی چې مفت معاش واخلي مګر اصل تفسیر دې ماده او هدف دې قانون گذار پدې کې دا چې دغه معاش پدې قانون کې په نظر کې نیول شوې ده په شکل د امتیاز اخلي او څوک چې کار کوي هغه د مزد ده چې هر څوک د مزد په مقابل کې خپل پیسې تر لاسه کوي نو دا دغه معنی نشي کېدلې او بل خوانه دا قانون نوې قانون دی او د کار قانون په خوانه ده د ماده کې خاص په شکل د امتیاز ټول معلولینو ته دغه معاش په نظر کې نیول شوې ده
بله مننه آیا دغه معاش ټول معلولیت لرونکو وګړو ته په یو شان ورکول کیږي او که توپیر پکې شته
دلته څو رقم معلولین لرو یو په دې قانون کې لبد مرغه وایم چې دلته جنگي معلولین یعنی په دې معنی چې هغه څوک چې د جنگونو په جریان کې د معلولیت پیدا کړی دی حادثو د حادثاتو کې د ماينونو په ذریعہ باندې په جنگ کې د معلول شوی دی دغه د جنگي معلولینو په نامه یادې او یو شمېر نو چې هغه د مادرزات یا طبي معلولینو په نامه یادې د دې ترمنځ توپیر قائل شوی که څه هم دغه توپیر خلاف د نړیوالو قوانینو سره بل خصوص په ځانګړي توګه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنوانسیون سره په مخالفت کې ده ځکه چې دا تعویز د معلولینو په منځ کې او تعویز کنوانسیون معنی کوي او خپل د اساسي قانون 28 ماده هم هر نوع تعویز او امتیاز د اطفاو په منځ کې معنی کړی دی خو په دې قانون کې دغه ماده موجود ده اوس هم د دې قانون چې سلويخ ماده لري دوه ماده ځانګړي دي د جنگي معلولینو لپاره چې غنه تعبی او درزاد معلولین استفاده نشي کولای چې دغه د معاش موضوع ده مګر نور د ټولو مادو نه د استفاده کولای شي او یو دلته د ټولو معلولینو موضوع تاسو مطرح کړل معلولین دغه قانون په دوه برخو تقسیم کړی دی او ته کلی معلولین وي او یو ته قسمی یعنی کلی معلولین هغه دي چې د معلولیت درجه د شپېته درجو نه پورته ووسی په شپېته درجو نه پورته ووسی دیته کلی معلول وي او هغه معلولین چې د معلولیت درجه د ډیر شونه تر شپېته پورې ده دیته قسمی معلولین وي چې کلی معلولین 100% دغه معاش اخلي او قسمی معلولین چې دی د نیمایي معاش تر لاسه کوي د مثال په ډول دغه تعدیل چې تیر کال د 1991 کال په ورستۍ روبه کې من سرهغه په دې کې د معلولینو معاشونه تقریبا 15000 افغانۍ وته هغه شول پورته شول یعنی چې د کلی معلول 15000 او د قسمی معلول 2500 افغانۍ معاش د قانون په اساس باندې
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سیولان د وخت فلرو
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
ولا شي ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د خبرونه دوام ته راغلی لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې داونه وکړه چې تیر کال د معلولینو د حقونو او امتیازونو په قانون کې تعدیلات راغلي پښتنه ده چې دغه تعدیلات څومره عملی شوې دي
ډیره ښه پښتنه او دا هغه پښتنه ده چې هر ورځ د دې سره معلولین مخامخ دي لبد مرغه وایم چې تر اوسه پورې دغه تعدیل چې په قانون کې تقریبا تیر کال په دغه وخت کې یعنی پروستي روبه کې په قانون زین مواد چې هغه د امتیازونو په برخه کې و تعدیل من سره هغه هغه هم زمونږ د حق وختنه او دادخواهی په نتیجه کې مګر لبد مرغه تر اوسه پورې دغه معاش دی تر لاسه کړی نه دی او اکثرا چې مونږه مسؤلینو سره په دې مورد بحث درلود د کار وزارت سره په خاص ډول د موینیت د معلولینو سره دی ویل چې دا قانون په هغه وخت کې تصویب شو او نافذ شو چې د کال بودیجه جوړه شوې و او مونږه پیسې نه درلودلې د دې لپاره چې معلولینو ته دغه معاش راغو ورکو یعنی تقریبا دغه یو کال تیر شو دی تر اوسه دغه پیسې نه دي تر لاسه کړی خو زه هیله منم چې دغه معاش دی ته په راتلونکو کې درې نوې نویوم کال کې ورکی، یعنی په دې معنا چې دغه د دوه نویوم کال معاش هم دی ته ورکی، یعنی دولت د دې پوروړی دی، ځکه چې په قانون کې د قانون کله چې توشیه کیږي رئیس جمهور لیکي چې دغه تاریخ د توشیه له تاریخ نه نافذ ده او په رسمي جریده کې خپور شي، یعنی د هغه تاریخ نه دا په دې معنا چې دا باید عملي شي، مګر تر اوسه عملي شوی نه دی. خو داسې اورېدل کیږي چې ځینې وایي چې ولا هغه کال خو تیر شو، موږ په آینده کال کې دی ته په نوي مالی کال کې به دی ته معاش ورکو، یعنی دی داسې غواړي چې د دوه نویم کال د جدید میاشتې نه را په دې خوا دا معاشونه دی ته ورکړي، مګر د اصولو له مخې د قانون له مخې چې په مغه تاریخ نه چې دا قانون نافذ شوی دی او دی مستحق دی او حکومت د معلولینو پوروړی دی چې دغه معاش باید د همغه تاریخ نه دی ته ورکړي چې دا په درې نویم کال کې ورکوي، یو ځای ورکوي، بیل بیل ورکوي، دا د هغې حق دی چې باید ورته هغه شي وسپارل شي.
ډېره زیاته مننه ساپای صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
له تاسو څخه هم مننه.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دغه خپرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 اورئ. تر بلې خپرونې مو الله مرسته.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیل سو چې ډیر وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړی سوی دی. ځینې اوریدونکو وایي تر هغه چې اداري فساد ورک نشي د خلکو او دولت ترمنځ فاصله نه ختمیږي. څوک بیا وایي چې په سیمو کې خپل سری وسلوال زیات شوي. څوک بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې ملکیانو ته دې زیان نه رسوي. اوریدونکو پر نور مسایلو هم خبري کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په تیر ورځ کې ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه موږ ته را رسیدلي. که څه هم هڅه مو کړې چې په پروګرام کې ځای ورکړو، خو بیا هم نوې توانېدلې چې ټول پر وخت خبرو کړو. په دې پروګرام کې مو هم هڅه کړې ستاسو زیات ټلیفوني پیغامونه را واخلو. ستاسو شاوخوا 40 ټلیفوني پیغامونه مو په دې پروګرام کې ځای کړي چې پر بېلابېلو مسایلو دي. سره و به یو
هغه سړی باندې موږ نه ولاکه طالب په ډېر کو یاخي، نیمه ولاکه دولت په ډېر کو یاخي. نن د زنګانه په واوري کې موږ معلومه علومه و دغه زندګي مطالعه باندې نه ولاکه نه ولسوالۍ ته تلای شو نه ولایت ته تلای شو.
زه واحد لاره پکتیکا ولایت اوسېدم. قیم مال محترم کاندیدانو څخه دا هیله ده چې تر دوه ټاکنو څخه تېشي حامد کرزی او ټول ولایتونه له قمندانانو او والیانو سره په اختلاف کې ګډ ده، نو ځکه په ټوله دنیا کې په لوړ مقام کې ځای لري. اول نمبر راغلی وسلام.
د کندهار ولایت مارد فرجي ولسوالي کې د ډېرې واورې د ورښ له امله څخه د ټولې لارې بندې شوي دي. د ازادۍ راډیو تر موږ ته ځان په ټول افغانستان کې خور دي.
محمد صدیق اخسارم د لوګر د ولاد محمد اغه د ولسوالینا یو مشکل ده. د لوګر ولاد د محمد اغه ولسوالی کې برق نشته او حکومت خو اعلان کړی و چې برق به راځي د لوګر ولایت ته او د شبازي د پل علم مرکز او ګردیز ته به ځي. تر اوسه پورې نه برق راغلی او نه برق شته او د ولسمشر حامد کرزي صاحب نه دام هیله ده چې همدې باره کې بس کوشش وکړي او لوګر ولایت ته د برق راولي.
د سیلو لشا صاحب رحمان خبرې کوم. دا د ما پیغامات مان نشر کړي. کرزي صاحب څخه مې دا هیله ده چې د امنیتي تړون په باره کې ډېر فکر وکړي. امریکا سره انسان کې له ځوانه دویم شوشجو جوړ نه کړي.
امریکایانو د ګزمو څخه په ځای کې شپه او ورځ نو ټانګانه وتلي بس بالا خوله تلاشي کې نه میلي وضو سره سره نه پولیس او سره سره
خبر
دلته دا طالبان چې دی ګرادو مولا عمر نه پر دې کده سراج دین اقانی نه پر دې د خلک د بلختاف کولو کې نو لاس نه پوش کول کې دوی خلک زوروي پرون دلته چې خیرات او ته پمر په ګنده کې سو خلک نه تر خیرات دې کې خپل ژوند دې پر سره مصرف وکړي.
مانم حبیب الله دی د پاریاب د ولایت د کیفار د ولسوالۍ مزرغ د بلور مقامات ته ورسی ګرځي شاته داخله وزیر ته چې راځي بچان د لاس مول دې سخت آزاد ته ما ولا پیسې راځي نه غواړي ګوټي راځي نه غواړي ډوډۍ راځي نه غواړي ډېر سخت آزاد کړي په ملانو باندې خلک وي کنو نه په واسه زاده د کیفار د پاریاب د بلور مقامات دغه نه کدار خو دی و چې خلک د غار بچان ته دی وایي چې خلک په ملانو باندې ما وایي په کنداغ باندې وایي موږ په کنداغ باندې
خلک
مکتب ورک شي، زمونږ ته ښایه مزاحمت دی، مکتب ته مه نه پرېږدي، درس ته مه نه پرېږدي، بیرون بهر مه نه پرېږدي. هر څوک چې ویني ناقناقه یې وژني، څلور پنځه نفره غلزنقناقنه به امریکایانو طالبان یې لاس لري. مونږ په خپل سترګو ولیدلي دي چې تیرینا یې وسله ورڅخه کړې ده، خو ملکي خاک دې کتاب ورکړ، پولیس دې کتاب ورکړ، دا چای لږ جوړ کړی. خدا حافظ. سلام.
کابل نہ خبر حکومت دا پروگرام جو جوړ شوی د ښځو مبارکي چې په دې ځخ لري به موږ د دې په ښځو باندې ولا کوي چې جوړ شو ولې سری په صد بيخي ډیر دی یار چې د تشراش به به رشوت ولا کوي امضا درته وکړي واټ غټ زوره وره نه چې په تقریبا څو غا خو څو دې خو لا کوي یو څه خبره کوي دا فساد اداري چې ورخ نه شي په تاسو ته هر څه وکړي چې د ټول دنیا راوړې ولا کوي افغانستان جوړ شي افغانستان
تقریبا خیر موسا کے کار کو مگر متاثرانہ سارا بشری بشر دوست حکومت خپل کومکونه بند کړی کده کړی دي تنها په ام ڈی سی کې تقریبا 100 کسان بیکاره شوی او بیروزګار شوی دي.
آزاد دی مسلم دی پاکستان دی انګونه خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت نه جدي مهاجرینو ته هیڅ توجه نه ده شوی. مهاجرین په پاکستان کې اوسي کې بے سرنوشت اوسي کې نه دی پاکستان حکومت پښتنه کوي نه دی افغانستان حکومت پښتنه کوي. دا خبر دی د ما ولسمشر ښاغلی حامد کرزي ته ورسیږي. وسلام. دغه اعلانونه چې د رادوګانو له طریقه کېږي چې حامد کرزي ته وایي چې دغه سند له امریکا سره د تړوني سند دی امضا شي، دا د افغانانو غوښتنه نه ده. امریکا په 14 کاله کې افغانستان ته سوله نه ده راوستې. امریکا افغانستان ته غمونه، افغانستان ته مرګونه راوړي دي.
زه محمد صابر دی چارپسیاولو ولسوالی دی کابل ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ منطقه کې له موږ مخکې برق کې رسوه د ولسوالۍ پورې او دې ساحه کې زمونږ ساحه کې برق نشته. که تاسو دا همکاري وکړئ چې دا چارواکو ته دا خبر ورسوي چې زمونږ ته برق ولې نه راځي.
زه د کاپیسا ولایت څخه خبرې کوم. د تګاب ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي، بې امنیتي ده، ټول خلک په مشکلات کې دي. زه د لوړو چارواکو څخه هیله کوم چې زمونږ د تګاب ولسوالۍ کې دغه بې امنیتي په هکله چې رامنځته شوي غیر ملکي کسان وژل کېږي توجه وکړي. د والي صاحب څخه تقاضا لرم، مونږ د بیرون د دروازې څخه وتلی نه شو، مونږ ملکي خلک ډېر په مشکلات کې یو.
محمد افغان من ولایت نه دریش ولسوالۍ کې د کلي او کورو ټولې هغې بندې کړې دي په بازار کې چې د حکومت او ولس ترمنځ تاجیان نږدې چې رامنځته شي. د لوړ مقامات څخه دا ده چې دغه د وطن مټر او ښار ته پرېږدي، ځکه چې مریضان او کوچنیان او ماشومان ورسره وي. درې کیلومتره د ښار نه لرې دروي، هغه پیاده په پښو باندې بازار ته راځي.
پاکستان ولریم د تخار ولایت اشکمش د ولسوالۍ په اشکمش ولسوالۍ کې خلک د زیات ستونزو سره مخامخ دي.
حکومت هیڅ توجه نه ورته کوي. زما د حکومت څخه دا خواهش دی مشکل حل کړي او کومک ورسره وکړي، ځکه ټول د واورو له امله خپل مالونه یې د لاسه ورکړي دي او زیات په مشکلاتو سره مخامخ دي. د خدای فهم
دا زمان د پکتیا نه خبرې کوم. دا د صلح د طالبانو د شورای صلح مسله ډېره په رسنیو کې ګرمه ده. دا اخر ته د رادیوګانو بدنامي ده. یو څه چې ځای ته نه وي رسېدلی دا تبلیغات غیر دی چې موږ څوک کې خلک د اعتماد نه کوي پایده نه لري، ځکه لقمان حکیم صاحب وایي چې کار ناشوده را شوده مه شمار. جناب کرزی په دا 12 کاله کې طالبانو په ښه نام یادوي، په ورونه او په ملګري په وطندار یادوي، اما تر اوسه هېڅ پایده نه وکړه. د صلح شورا چې پاکستان ته ځي او راځي او راته مت کوي غیر دېدنه چې تبلیغات یې غیر دېدنه چې غولول وي نور هېڅ فایده نه کوي.
احمد ساجی د اردنګو له تماس کې زموږ نظر خدا ده چې دا خبرې په هغه وخت کې کامیاب درل شوه چې دا واقعا د طالبان استازي وایي چې دا خبرې واقعا د طالبان د استازي سره وشي، نو دا به د سبب دي چې افغانستان کې یو تلپاتې صلح راشي. مننه خدای تعالی. الحمد لله
د منډې لایق دم د غنګ رساله دا به ماده خدمت کړی د الله څخه چې د افغانستان په بچی وکړه د کوم خدمت مو څخه کړی دی. خدمت مو شوی دا هم څه شپه کوی بمباری د کوم جنگونه دي او خار سړی هر کوی ته کومل باندې کوي. دا درځي چې
کوم بنګال دا به په نه خاطر یې طلاق مو وسو کی چې دا درې به نه خلم چې دا غواړي چې پاره لکه
رفیونه ما جلال آباد خاره که په برښنایي تذکرو کې د افغان یا د ملت مسله لري شي او هر قوم خپل ملت ولیکي. د مثال په ډول که چېرته تاجر قوم خپل ملت تاجک ولیکي نو افغانستان به تاجک شي، څوک به د تاجکستان په نوم شي، څوک به د ازبکستان په نوم شي، څوک به د پارس په نوم شي. افغانستان به ټوټه ټوټه هیله کول دولت څخه خصوصا د جمهور رئیس څخه چې دغه مسله په جدي ډول ونیسي او برښنایي تذکرې چې د ملت یوازې ټکی افغان ولیکي نه تاجک ترک ترکمن، د هر ډول تعصب څخه پاک او یوازې افغان
شکایت لرم. هغه د مسلمانانو د نن او لادي سکندر خبره کوم دغه چندان د بیا تر د طرف ته د لارام خپل دغه منطقه د اسکار او ځوانان ډیر فازه وی وره په شي دي نه شه له پوسټه د دې حکومت د کار به د بانک
روانو عبدروف هغه د کندهار ولایت اوسیدونکی فعلا په کابل کې د دوهم نمبر خوشحال خان علي لیسر یو تن محصل پیغام د هند سفارت ته دی چې کوم بوسونه چې دوی د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته د دوغو دریو لکه اول نمبر خوشحال خان، دوهم نمبر خوشحال خان او رحمان بابا ایسو لپاره ورکړي دي. د دې څخه ځان خبر کړي چې دوی ته کوم کسان معرفي کېږي. د 1300 کال د بوسونو د ازموینه کې د دوهم نمبر خوشحال خان علي لیسر څخه یو شلو کسو فارغینو ازموینه ورکړي چې په نتایجو کې دېرش کسه کامیاب په همدې لیسې پورې رسید شوي دي چې د هغه جملې څخه یو درې کسه حقیقي د همدې لیسې فارغین دي. نور 28 کسه د مختلفو ولایاتو او لیسو فارغین دي چې د ډالرو په مقابل کې د هند سفارت ته معرفي شوي دي.
زابل ولایت شاجر سالینه ازادي راډیو ته دا پیغام رسوم چې شاجر سوال کوي په صفخانه کې مریضان د غیر دفتري ډاکټران سر نه فکر دي درې تر څلور په تم ډاکټر ما چې کله وایي چې کوم کله وایي چې 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 کله وایي
روزګان ولایت ډیره او ټول ځایونه سره حاضر خبره کوم. زموږ د روزګان ولایت لاره تقریبا د کندهار ولایت مرکز ته 8 ساعته لاره ده. نو مسلمان نشته وایي چې د خپل مریضان د کامیابۍ سره ورسي د کندهار مرکز نو د حکومتي چارواکو دا خواهش دي. دا زموږ غاکه څوک اوري چې دا د دغه پور ورسي د وزارت پورې د لاره مرسته جوړه کړي.
ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول او پر بیلابیلو مسایلو له دې سره اوسنی پروگرام پای ته رسیږي. د جمعې په ورځ مو بیا خدمت راځم ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغه ته خدای پامان.
بابو خاندی زشالم بابو خاندی بسر کا سرشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال زشالم بابو خاندی زشالم بابو خاندی بسر کا سرشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال تیار پر رضایت کی رات پی خش خواری شیار پہ رضا کی گی چیار پہ رضا کی گی زیم پیر تر سر و مال ماول دا پخ پلا زلی دا لکا مشال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی پسر کا سرشال ماول دا پخ پلا زلی دا لکا مشال ماول دا پخ پلا زلی دا لکا مشال